با همه نوع امیدی هایی که از همکاری پاکستان داریم، باز هم سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان را ممد و مؤثر می‌بینیم. و عبدالواحد محقق مدقق از کابل نوشته که طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا اول باید به آتش بس توافق کنند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب مجله خبری بامدادی به پایان میرسد. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. همکارم صفی‌الله ستانکزی برنامه بعدی را تقدیم میکند. ستانکزی صاحب بفرمایید.
دیره مننه کوم سلطان سرور، ستړی مشه، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. دغه پروگرام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تم لري د افغانستان د سولې هوکړه لیک د سپتمبر څخه مخکې لاسلیک شي. ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. تمه ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني سبا پاکستان ته ولاړ سي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتو له جدي ځواب سره مخ شي. خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سه‌شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید، په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی.
I urge the Afghan government, the Independent Election Commission and all political stakeholders.
افغانستان حکومت د انتخاباتو لپاره کمیسیون او ټول شریکانو غواړو چې د بایتبار انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول ضروري اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشری پر راتلونکو ټاکنو کې هر ډول همکاري وکړي. د ښاغلي پومپیو د سفر په اړه جزئیات بشپړ وروسته خبرو. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غني سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ شي. دا په تیرو څلور نیمو کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غني لومړی سفر دی. لارکس څخه یو بیان وایي ښاغلي غني د سه‌شنبې په مازیګر په کابل کې له یو شمېر کارپوهانو، د پانتون له استادانو او خبریالانو سره پاکستان ته د خپل سفر په اړه دی خبری کړی دی. سیمه ایز اتصال، سوداګری، ترانزیت، امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره هر اړخیز بحثونه کیږي. افغانستان په بروسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو څخه ده. دا غونډه نن چهارشنبه رسمان پیلېږي او تمه کیږي د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او متحدان به د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې د سه‌شنبې په ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرالانو ته وویل د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی دی.
While the security situation remains serious, we see
بلسی هل کچه امنیتی وضعیت لا هم لننگوونو ډک ده. موږ د سولې د ټینګښت لپاره یو بیساری فرصت ته ګورو. ناتو په افغانستان کې یو سولیز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د امریکا د هڅو او د افغان ځواکونو تمویل ته د ژمنتیا بشپړ ملاتړ کوي او دا دواړه مسلې په افغانستان کې د سولې د شرایطو د چمتو کولو لپاره مهمې دي. ناتو ویلي افغان ځواکونه تر 2040 کال پورې تمویلوي. د افغان ځواکونو کلنی لګښت نږدې 15 میلیارډ لار اټکل کیږي چې یو لوی برخه د امریکا متحده ایالات ورکوي. د افغانستان په اړه باندې د ناتو په دغه غونډه کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد، په افغانستان کې د ناتو غوښ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او کابل کې د ناتو لوړپوړی ملکی استازي نیکولاس کی برخه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ترامپ د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټوټر لیکلی، هر امریکایي څه د ایران پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د ترامپ وینا په ځینو ځایونو کې به زیات ځواک د لمنځه وړلو په معنا وي. ولسمشر ترامپ پر ایران د نوي بندیزونو لګولو د امر لاسلیک یوه ورځ وروسته هغه هیواد ته تازه ګواښونه کړي. د راپورونو له مخې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ لفظي ترنګلتیا زور اخیستی او ځینو مواردو کې تر سپکاوي رسیدلې ده. د جون په شلمه تیره پنجشنبه ایران اعلان وکړ چې د امریکا یو بې پیلوټ الوتکه وشته ده. دغه مسلې د ایران او امریکا کړکیچونه ډیر زیات کړل او سبب شول چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي کوژدنی هاتی چی چنګیز د دغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. میرمن چنګیز د سیشمه پورز د خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه موندنو وروسته په سویس کې وویل سعودي عربستان شواهد لمینځوړي نو په همدې بنسټ دغه هیواد څیړنې د باور وړ نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي څیړونکي او گزارشګر اګنیس کالامارات هم پرون په جنیوا کې وویل د هدفي وژنو ډیرو قضیو ته رسیدګي نه ده شوې.
Regarding terrorism, we've made real progress.
په بکنی سره چې د اغلی کلامرات غک په تیر وطن بل غک پلیشو پر صورت رازو برته خبر ته تر دې مخکې مرمن کلامرات ویلی او په سلو پانو کې د ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او دغه هیواد نور لوړپوړو چارواکو د جمال خاشقجي په وژنه کې لاس درلود. په بارنوي چارو کې د عربستان د دولت وزیر عادل الجبیر دغه راپور رد کړی او هغه متناقض بللی دی. د جبیر په وینا په دې راپور کې لګیدلی ټول تورونه بے بنسټ دي. او وروسته خبر ده چې د ارمنستان پخوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان وروسته له هغه ونیول شو چې په یروان کې د استیناف محکمې د ابتدایه محکمه حکم ته پام ونه کړ او د پخوانی ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. نوموړی تورن دی چې په 2008 میلادي کال او د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې خپل مخالف مظاهره چان د ارمنستان د پوځ په وسیله ځپلې دي. ازادي رادیو ته غوږی است اوسم رازو د پروګرام معرفي ته. ازادي رادیو ته غوږی است رازو د پروګرام د معرفي برخه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې وهغه ویلي هیله مندشته چې تر سپتمبر مخ کې د سولې تړون وشي.
I hope we have a peace deal before September 1st. That's certainly our mission.
The way هیله لرم چې له سپتمبر اول نه مخ کې موږ د سولې تړون ولرو او دا زموږ لپاره ټاکلې هدف ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی دی چې په دغه هیواد باندې هر ډول برید به په کلکه ځواب کړي. همداراز د په بهرنۍ موضوع کې هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو چې د امریکا د په بکنی سره د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي.
call on russia to take the responsible part
مګلو روسیه غواړي چې مسولانه چلند وکړي خو متاسفانه د روسیه له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نه خنه ګورو.
لخوا د یو موتات کسره د مرکی پاس اس جوړ کړه
بس دا سه زګی کینم زمون لوګر کې زیات دا سین غاړه سمندر دی بس دا سه خ پاک زیوی صحیح زیوی زمو زیستو.
بیا مام سار په خیر رازو لمړی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې رامخ کې د افغانستان د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. مایک پومپیو کابل ته د خپل سفر په بهیر کې همدارنګ زیاته کړه چې له طالبانو سره خبرو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې د مساوده نهایي کېدو ته ډېر نږدې شوي. ښاغلی پومپیو چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی وو کابل کې په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس سره وکتل. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اندورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو 15 شپې ته ورځو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي. خغلی پامپیو په همدې ورځ کابل کې د امریکا سفارت کې خبري اعلان وکړ د طالبانو سره په خبرو کې د شوبیو پرمختګونو ځینی ورستی جزئیات بیان کړل.
Regarding terrorism we've made real progress.
پامپیو وایي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې مو ریښتینی پرمختګونه کړی او داسې مسودې نهایي کولو ته ډیر نږدې شوی چې په پایله کې به طالبان له خپل نورو هیوادوالو سره یو ځای کیږي او ژمنه وکوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندې پټنځایونو نه بدلیږي. په دې برخه کې د پرمختګ ترڅنګ مول طالبانو سره د ځواکونو د حضور په اړه خبرې کړې چې تر نن ورځې مشروطې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه ل ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او وربند هغه څلور موارد دي چې ل طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مایک پامپیو دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دي. نوموړي له ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او یو شمیر نور افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته همدارنګه وویل د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي سو د افغانستان ټول لوري د خبرو اترو میستر راکاږي.
We are not and will not negotiate.
مایک پامپیو وايي موږ د افغانستان د حکومت او خلکو په غیاب کې له طالبانو سره خبرې نه کوو او به نه کړو، بلکې موږ کار کوو چې افغانان خپلو کې د خبرو میستکین یو کول شي د خپل هیواد لپاره په شریکه یو لرلید پیدا کړي. کله چې د خبرو داسې میز جوړ شي لوی پوي. ډیره مهمه ده چې نه یوازې طالبان بلکې د مخالف ګوندونو استازي د خزو او ځوانانو په شمول د مدني ټولنې استازي به د خبرو په دې میز کې ځای
ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. مایک پامپیو د خپل خبرو په یو بل برخه کې وویل هغه وخت را رسیدلې چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. پامپیو وايي پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډیر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملی همکاري
غوښتونکي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سولې کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتنه کوي چې ټاکل شوی سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا څلور نیم کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبري وکړي. تمکیږي چې د سولې خبري به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي. خاغلی غنی د دې سفر په درشل کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوي فصل د پرانیستې په هدف اسلام آباد ته ځي او ډېر هیله مندي لري چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. پرون کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر او سبا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی په سفر پسې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد دراتونکو شنبه په ورځ له طالب استاد سره د خبرو اترو تازه پړاو پیل کړی.
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم راځو د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه باندې راپور ته پروند. ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتو شول. په دننه جرګه کې دریو کسانو لمړی ځان کاندید کړ چې هیڅ 50 جمعیو رای ونه ګټلې. په دویم دور کې هم چې میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون وو یو هم پوره رای ترلاسه نه کړی. په پام کې د نن د جرګې د ریاست لپاره نوي کسان ځانونه کاندید کړي. خان محمد سیند په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دریم ځلی انتخابات هم تر سره کړل. په دغو انتخاباتو کې عبدالشکور واقف حکیمی، میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون یو تر بل سیالي وکړي. په دې دور انتخاباتو کې د جرګې نصاب 210 او د کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای پکار وچې. عبدالشکور واقف حکیمی 15، احمد جاوید جیهون 3 او میر افغان صافی 2 رای یوړې. په دغه رایو کې 240 باطل او 10 سپینې وې. په دغه انتخاباتو کې درې واړه کاندیدان ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. د انتخاباتو دوهم دور د میر افغان صافی او احمد جاوید جیهون ترمنځ ترسره شو. د انتخاباتو په دغه دور کې 214 رای وکارېدې او کاندیدانو د بریالیتوب لپاره 119 رای ته اړتیا لرله چې بیا هم دواړه ونه توانېدل د رایو دغه شمېره ترلاسه کړي. میر افغان صافی 8 او جیهون 16 رای خپلې کړې وې. په دغه دور انتخاباتو کې 4 باطلې او 8 سپینې وې. د جرګې موقت رئیس ملک قیس نوراغا د رای ورکولو له پروسې وروسته اعلان کړ چې د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره به د انتخاباتو دریم وار سبا تر سره شي.
دریم پړاو ته ځي سبا ته د قدرمندو وکیل صاحبانو او د دارالانشانا هیله مې دا ده چې په 9 بجو تالار ته حاضر اوسې تر څو پورې دغه د دریم پړاو هم که د خدای رضا او همداسې په مینه او محبت باندې سرته ورسیږي.
که څه هم د دغو انتخاباتو په بهیر کې د کمال ناصر اصولي لخوا د یوې علني رای په کارولو او د جرګې د یوه غړي د نه لاسلیک کېدو له امله ځوک پورته شو، خو په پای کې احمد جاوید جیهون او میر افغان صافی په خپلو لنډو خبرو کې خپله ماته ومنله. تر اوسه د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره 2 ځلې انتخابات شوي او د دندو د اصولو په اساس به دریم دور انتخابات هم تکرار شي. کولیسی جرګه د انتخاباتو په دریم دور کې بیا هم د رئیس پر ټاکلو بریالی نشي. انتخابات به د هغو 2 کاندیدانو ترمنځ وشي چې د انتخاباتو په روانه ټوله پروسه کې یې د رایو فیصدي ډېره وي. تر اوسه میر رحمان رحماني د 123 او میر افغان صافیه د 83 رایو په خپلولو سره مخکښ دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي په دغه هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له امله د اسیر شویو او بندیانو زورونه د اندېښنې وړ ده. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هم افغان حکومت او هم مخالفین د وګړو حقونه تر پښو لاندې کوي. نن چهارشنبه د شکنجه شویو نه د ملاتړ نړیواله ورځ ده. په عین حال کې شکنجه شوي قربانیان هم شکایت کوي چې د زورولو او شکنجو له امله ورته جسمي او روحي ستونزې پیدا شوي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې له اسیر شویو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او زورونه لا هم یوه لویه ستونزه او جدي اندېښنه ده. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال له شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بیلابیلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو په واسطه زورول کیږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني زورونه لاندې راځي.
ښاغلی لال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بیلابیلو اړخونو له لورې د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې آن د زورولو لاره اطلاع تر لاسه کیږي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت لوري په زندانونو کې لبنديانو او اسیرانو سره نوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زورزیاتی راپورونه خبر شوې دي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو. خودواړو لورو زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي. خودواړو خواو تر دې وړاندې لبنديانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه کول رد کړی دي. په ورته وخت کې یو شمېر شکنجه شوي کسان بیا کایت کوي چې د بند یا اسیر کېدو پر مهال ورسره ناوړه چلند شوی چې اوس ورته غنیستون جوړ شوې دي. زمانګل د کابل ښار د هواشناسي د سیمه اوسیدونکو دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولای او درې میاشتې چې ورسره وو هغه شکنجه کړای دی.
یو دوه ورځې ډیر وهل ما ته تا لاس رئیس بوتل ما پاس منزل کوته چې هلته دوه درې ساعته زه دې ته یې څالو یو هلم صاحب ته بزړه کوکه ملک درد څه د لګو غای بوسی درد کای په لاټ څه مدا څلې ملک مخ کوي چې وده یې په پای په وهله نه پای نه دی او بو پای په رو چې زبوی پای.
ندا محمد وای سیمه ایس پولیس وو او په اورزګان ولایت کې د طالبان لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې 2 میاشتې تیر کړې دي. دای وای د طالبان لخوا شکنجه شوی او لای هم پر مخ ژور ټپونه ښکاری.
په تاور دی باندې یو 500 ورځې دلته باندې او ما څه ظلم شکنجه شوی په ما باندې وسو سر مې د مغز د نگانه مات شو او وهلی مرا کړل دوونه باندې خانه تیر کړل.
د بشری حقوقو او مدني فعال ودا احمد ازادي راډیو ته وویل چې په هر حال کې باید دواړه لوري د خلکو په تیره د بنديانو او اسیرانو حقوقو ته پاملرنه وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
ازادي رادیو ته غوښتست ده سرپل د ولایتي شورا غړی او د پوهنې ریاست مسولان وای د نامنې او طالب وسلوالو د حملو په دلیل په دغه ولایت کې د زرګون انجون او هلکانو پر مخ د سلو خونځیو دروازې بندې دي. د ولایتي شورا غړی وای د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې کوم خونځی چې فعال هم دي په غو کې د پوهنې وزارت تعلیمي نصاب نه بلکې د طالب وسلوالو د خوښې وړ مضامین او مطالب تدریس کیږي. د موضوع نور حال ل بلخ څخه د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاي وړاندې کوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي شکایت کوي چې جګړو او د دولت ضد وسلوالو یعنی طالبانو حمله سربېره پر دې چې دغه ولایت امنیت د اندښنې وړ ګرځولې د زرګونه هلکانو او نجونو پر مخ یې هم خونځي بند کړي دي. په سرپل کې د ولایتي شورا وغړي حسین مجاهد زده ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر پوځي تاسیساتو له حملو سربېره تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ټولګټي مرکزونه هم مسدود کړي دي. خغلی مجاهد زده وویل چې په کوهستانات او سید ولسوالیو کې او همدارنګه د سرپل په مرکز شیرمونو سیمه کې د طالبانو د ګواښونو په دلیل څو ښوونځي تړل شوي دي. هغه وویل دقیقا ښوونځیو ته د نجونو ورتګ خو د دوی لخوا ممنوع دی او پالکانو هم د دوی د پرنسپ د خوښې مضامین تطبیقیږي او ورته درس ویل کیږي. په کوهستانتو ولسوالۍ کې دلته د ښوونځیو د بندېدو ستونزه موجوده ده. په سیاد ولسوالۍ کې په سنچرک ولسوالۍ کې هم ځینې مکتبونه شته چې هلته نجونو او هلکانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې درس ووایي. دوی همداراز وایي چې طالبانو تر حاکمیت لاندې په کومو سیمو کې چې ښوونځي فعال دي هلته هم د هغوی د خوښې تعلیمي نصاب تطبیق کیږي او د دولتي معارف مضامین نه تدریس کیږي. د سرپل د پوهنې ریاست مشر احمد خان بیگزاد هم تاییدوي چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو لکه کوهستاناتو، سیاد او سنچرک ولسوالیو او همدارنګه په شیرمونو سیمه کې لاس ښوونځي د زده کوونکو پر مخ بند کړي دي. دوه به ښوونځي د سرپل په مرکز کې دي یا دوه ښوونځي په کوهستاناتو ولسوالۍ کې، خو په ټولیز ډول لس ښوونځي دي چې په سرپل ولایت کې بند شوي دي او دا ښوونځي هم جنو او هم الکانو ته مربوط کیږي. د سرپل د پوهنې د مشر په خبره چې د 1998 تعلیمي کال په پیل کې په سرپل کې 15 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي وو چې 15 ښوونځي د قومي مخاورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب بیرته فعال شول. په سرپل کې د پوهنې رئیس احمد خان بیگزاد زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو علاوه په ټولنه کې د ناوړه دودونو حاکمیت او د والدینو لخوا ښوونځیو ته د ماشومانو نه پرېښودل هم سبب شوي چې دلته ځینې ښوونځي بند شي. په ځینو سیمو کې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې خلکو زموږ مکتبونه بند کړي دي. هغه دا چې خلک خپل ماشومانو ته اجازه نه ورکوي چې په ښوونځیو کې خپل وخت ضایع کړي. دوی له خپل ماشومانو څخه د کارګر په توګه په کرهنه او مالدارۍ کې ګټه اخلي. وسلوالو طالبانو تر دې دمخه په سرپل کې د ښوونځیو د تړلو او دغو مرکزونو ته د زده کوونکو په ورتګ د بندیز مسله رد کړې او هغه یې د یاد ډلې پر وړاندې تبلیغ بلله. په سرپل ولایت کې همدا مهال په 402 ښوونځیو کې څه باندې 153 رنجونې او هلکان په لومړنیو منځنیو او لیسو ښوونځیو کې په ثانوي زده کړو بوختي چې د چارواکو په خبره هڅې روانې دي تر څو تر راتلونکي تعلیمي کال پورې پاتې بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
نیویورک ټایمز رسپانې په یوې مقالې کې د کلاشنیکوف په اړه معلومات خپره کړي دي. د مقالې په پیل کې د اپریل په 6مه په کابل کې د مخابراتو پر وزارت بریټي اشاره شوې ده چې په کې د 15 بریټ کونکو ترڅنګ وطن او وشل شول او مسولیت دایښ ومنه. ورسپانه لیکي د دې بریټ پترس کې چې کوم کلاشنیکوفونه لبریت کوونکو تر لاسه شوې دي د هغوی له ځانګړو شمیرو ښکاري چې دا ماشیندار د 1955 کال دی چې په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. خو نیویارک ټایمز د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وسلو د تحقیقاتو د څنګ د مشر ان آر جونز په وینا څرګندوي چې دا تر لاسه شوې ماشیندار دریم ډول کلاشنیکوفونه دي. شغلی جونز رسپانې ته دا معلومات د ایمیل له لارې ورکړي دي پرته له دې چې په خپله تر لاسه شوې وسلې له نږدې وګوري. د جونز په باور دا کلاشنیکوف په پخواني ختیځ بلاک لکه بلغاریا کې جوړ شوی دی او یا په پاکستان کې په جعلي ډول تولید شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې په نړۍ کې تر 200 ډول ډیر کلاشنیکوفونه شته چې په لسکونو هیوادو کې جوړی شي او دا وسله د شلمې پېړۍ د دوهمې نیمایي د جګړو سمبول ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده د افغانستان په مرسالار ټولنه کې د ښځو لپاره عدالت پیچلی دی. د مطلب په پیل کې راغلی دی برېښنا د قتل او نامشروع جنسي اړیکو په جرم په 13 کاله بند محکومه ده. ورځپاڼه لیکي برېښنا د خپل 15 کلن زوی د وژلو په جرم زنداني ده خو دا ادعا کوي چې دا هلک د دې د تر زوی چې له دې سره یې ژوند کاوه په وهلو وهلو وواشه. ورځپاڼه د 24 کلنې برېښنا په وینا څرګندوي چې د تر زوی دې ته ګواښ کړی دی چې په دې باره کې چاته سوونه وایي کنه دا به ووژني. واشنگتن پوسټ لیکي له برېښنا څخه یې دوه نور ماشومان ګرځولي او دا یې هم له ژوند شړلې ورته ویلي دي چې شرم دې راړولی دی. د ورځپاڼې په باور په خپله برېښنا وایي چې دا بې ګنا ده او میړه یې د دې زوی وژلی او له دې سره یې هم په زوره جنسي رابطه ساتلې او ګواښ یې ورته کړی و که چاته څه ووایي دا به ووژني. برېښنا زیاتوي د همدې لپاره غلی شوم او پولیسو ته مې وویل چې زوی یې له بامه راولوېد او مړ شو. برېښنا زیاتوي د تره زوی یې تښتېدلی او کله هم قانون پرې پلی نه شو. واشنگتن پوسټ لیکي د اوس لپاره په سلګونو افغان ښځې چې اکثر خواران دي او بې تعلیمه دي د فحشا او مخدر موادو د قاچاقو په تور په زندانونو کې شپې ورځې تیروي.
د ناتو دفاع وزیران نن د روسیې په اړه خپلو کې بحث کوي. دوی له روسیې غواړي چې د سړې جګړې د وخت یو تړون ته بیرته ور وګرځي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ د سه‌شنبې په ورځ وویل که چیرته روسیا داسې ونه کړي د نورو ګامونو په اړه به پریکړه وشي. په دې اړه په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي یو راپور راستولی چې اجمل اند په پښتو ترجمه کړی.
ناتو وایي روسیا د سړې جګړې د وخت یو تړون د ژغورنې لپاره یوازې 15 اونۍ وخت لري. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د سې شنبه په ورځ په بروکسل کې چیرې چې د ناتو مرکز د خبريالانو ته وویل مسکو د نوو توغندیو په جوړولو او ځای پر ځای کولو د منځني واټن د اتمي وسلو له تړون سرغړاوې کړي. نوموړي زیاته
کړه
موږ له روسیې غواړو چې مسؤولانه چلند وکړي خو متاسفانه د روسیې له اړخه د داسې یو کار د ترسره کولو هیڅ نښه نه ګورو. په حقیقت کې روسیا د نوو توغندیو جوړولو او ځای پر ځای کولو کار ته دوام ورکوي. ستولتنبرګ وویل روسیا باید د اګست تر دویمې نیټې پورې خپل د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي اس اس سی اته چې د نوموړي په وینا له یاد تړون څخه سرغړاوی دی له منځه یوسي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه د ناتو د دفاع وزیران به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې نن پریکړه وکړي چې د روسیې لخوا د دې سرغړاوي د دوام په صورت کې څنګه ځواب وایي. یان ستولتنبرګ وړاندې وویل ستولتنبرګ وایي زموږ ځواب به دفاعي حساب شوی او همغږی وي. موږ روسیې ته ورته کار نه کوو، نه غواړو اروپا کې نوي اټومي مځکنۍ وسلې ځای پر ځای کړو. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې د ناتو تړون د وسلو د یوې بلې سیالۍ د پیلولو په لټه نه دی، خو نوموړي وویل باید د ناتو دفاع باوري او موثره وي. واشنگتن او مسکو د روان کال په لومړیو کې د 1980 میلادي کال په دې تړون کې خپل ګډون وسنډاوه. د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مسکو د توغندیو د یو سیستم د ځای پر ځای کولو په خاطر د اتمي وسلو له دې تړون څخه په سرغړاوي تورن کړ. روسیه دا تورونه رد کړي. دا تړون د هغه مزکنیو کروز او بالستیک توغندیو تولید، ازمویل او ځای پر ځای کول منع کوي چې له 500 کیلومتر تر 5500 کیلومتر پورې واټن وشتلی شي. دا په داسې حال کې دا چې د یوې تازه څېړنې له مخې تیر کال په نړۍ کې د اتمي وسلو شمیر کم شوی. په استاکولم کې د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ د جون د میاشتې په راپور کې ویلي د 2019 کال په پیل کې روسیې، امریکا او نورو هیوادونو تر 14,300 زیاتې اتمي وسلې لرلې، خو د دې څېړنیزې ادارې په وینا د 2013 میلادي کال په پیل کې دا شمیر تر 14,400 زیات و. په دې ریپورت کې راغلي د اتمي وسلو شمیر په قصدي توګه لدې کبل کم شوی چې روسیا او امریکا د نیو سٹارټ یا نوی پایل د تړون په عمل کېدو خپل اتمي وسلې کمی کړي. خو د سولې د څېړنیزې ادارې ویلي کچېرې واشنگټن او مسکو په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی دا تړون تمدید نه کړي، په 2020 میلادي کال کې به پای ته ورسیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس په غنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. وخت په افغانستان کې اتنې مې وجې دي سهار لاند خبرونو ته بیا خراغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشر انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبرلونه ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنځشنبه پاکستان ته ولاړ شي. ل ارګ په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی غنی د خپل سفر په اړه باندې پرون له یو شمېر کارپوهانو د پانتون استادانو او خبرلانو سره غږېدلی دی. افغانستان په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د بحث له مهمو مسلو ده. د ناتو د غونډه نن پیلېږي، سبا به په افغانستان باندې بحث وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداري ورکړې ایران ته چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ټرمپ د سیشمې پر سپر خپل ټویټر ویلي پر هر امریکایي څه د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. د عربستاني خبريالي د عربستاني خبريال جمال خاشقجي کوژدني هتي چې چنګي استدغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو سړونو غوښتنه کړي. هغه ویلي سعودي عربستان شواهد لمنځوړي نو پام دی بنسټ دغه هیواد سړنې د باور وړ نه دي. د ارمنستان په خوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرټ کوچاریان روسله هغه ونیول شو چې یروان کې د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې حکم ته پام ونه کړ او د پخواني ولسمشر د نیولو حکم یې وکړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون د کوربه انګلستان ټیم له استرالیا ماته وخوړه. استرالیا 268 منډې هدف او ټاکلې او انګلستان یوازې 221 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه وتل. نن به د پاکستان او نیوزیلند لوبه کیږي. نیوزیلند تر دې دمه هیڅ ماته نه ده خوړلې او پاکستان یو لوبه ګټلې. لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو کندهار ته. د کندهار په شورابک او ریګستان کې له څو ورځېنی ځنډ وروسته د نوملیکنې بهیر پیل شوی. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د امنیتي ستونزو له امله دغو دوو ولسوالیو ته لوجستیکي مواد ناوخته ورسېدل چې له امله یې د نوملیکنې بهیر هم په وخت پیل نه شو. په دې اړه صادق رښتینی رپورټ جوړ کړی.
د هیواد د نورو ولایتونو په ډول په کندهار کې هم د غبرګولې میاشتې په 13 نیټه د جمهور ریاست راتلونکو ټاکونکو ته د نوملیکنې تقویتي بهیر پیل شو. د نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ټاکل شوی چې یو ولسې په کندهار شار او پاتې نورې د ولسوالیو په مرکزونو کې دي. شورابک او ریګستان د کندهار په ختیځ کې پرتی هغه دوه ولسوالۍ دي چې د امنیتي ستونزو او د پر وخت د لوجستیکي موادو د نه انتقال له امله پکې له څو ورځې ځنډ وروسته تازه د ولسمشریزو ټاکونکو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شوی. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي رادیو ته وویل د یادو دوو ولسوالیو په ګډون په ټول کندهار کې تر دې مهاله له 200 څخه زیاتو کسانو د جمهور ریاست ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې چې لسګونو تنې میرمنې دي. دورانی وایي دا مهال د کندهار په ټولو برخو کې د جمهور ریاست ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لکم خاص خان سره نه دی مخسوی.
تقریبا شاوخوا 200 نوملیکنه شوی ده. د 300 څخه بیا تر پرون ماښام پورې چې په دې کې شاوخوا 15 زنانه دي، 25 کوچیان دي او نور متبقی نارینه دي چې نوملیکنه کړي.
په عین وخت کې د کندهار د امنیت کمانډانی بیان جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت د ساتنې لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول سوي او ټول ټاکنیز مرکزونه امن دي.
موږ امنیت ملي او د ملي اردو سره په ګډه پلان جوړ کړی دی د انتخاباتو د مراکز لپاره چې سرچینام کیږي د پرامنیت نیولې دي خلکو ته پر اطمینان ورکوچ په ډاډه زړه سره وکولی سي چې راځي خپل سرچینام وکړي د امنیت په باره کې هېڅ مشکل نشته.
په کندهار کې تر اوسه د راتلونکو جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې له پیل سوي بهیر څخه د کوم جدي شکایت راپور نه دی ورکول سوی. د جمهوري ریاست ټاکنو ته شاوخوا څلور میاشتې وخت پاته دی او ټاکل سوی چې دا انتخابات د روان کال د تلیا میزان په شپږمه نیټه ترسره سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو. کونړ ته د کونړ چارواکو ویلي دي چې د کونړ د رود دواړو خواو ته استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. په دې اړه روح‌الله انوري یو راپور را لېږلی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په نوآباد کې ازادي راډیو ته د بورډر وال په اړه وویل چې ټول 50 کیلومتر اوږدوالی لري او شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ به پرې لګښت راشي.
د دې لوی پروژې چې هغه د سیند مهارول دي چې تقریبا د 50 کیلومتره په اوږدوالي بولډر وال د سرکانو د پلونه تر نرګله پورې به انشاءالله دا امتداد پیدا کوي. نن یې لومړی پاس چې تقریبا د 10 کیلومتره چې دواړو خواو ته 45 کیلومتره کېږي د هغوی کار عملا پیل کېږي.
د کونړ اوسیدونکو وای د سین مهار کولې د کلونو ارمان دی، خو خ بداوی چې په دغه همیشه بهان سیند د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي چې ورسره به تیار کورونه رڼا شي، دښتې به خړوب شي، وطن به مو آباد او نور ته به للاسنیونی خلاص شو.
زمنګ خلک برق ته محتاج دي، اوبو ته محتاج دي، ویلو ته اوبو. زمنګ زمکه للمیز مکه زمنګ ډیر دي، تر اوسه پر موږ دغه اوبو نه استفاده نه وکړي. موږ غواړو چې دولت په دې اخلو باندې دغه للمیز مکه د آبادی په اخلو باندې د دې برق د ایجادولو په اخلو باندې زمنګ سره خاص همکاري وکړي. موږ د دین رضامند یو او دین منند یو.
په زیربنای چارو کې د ولسمشر غنی مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل
اجداد باندې خوردم گرفته
تیمزات خراب شوی پلونه بیرغوی د اوبو او برېښنا اتلس واړه بندونه هم د یاد ولایت لپاره منزور شوی او همدارز د وهل شوی زنګل لړګیو څخه د چوکیو فرنیچر او نور شیانو د جوړول لپاره یو فابریکا جوړوي چې ډیر شو څخه تر سلويختو میلیونو ډالرو پورې به پر غخت راشي. که چیرته په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې پښتو وبو او زیرمو سالم کار وشي نو د څو نور ولایتونو اقتصاد هم ورسره کېدی شي. کارپوهان وای د کونړ سیند پریمانه وبلري چې تلې د کونړیانو زمکه او کورونه وړي، خو تر دې دمه ترې افغان حکومت هیڅ ګټه نه دا خسته. د بورډر وال د بنسټ ډبري خودو په مراسمو کې د کونړ د والی او پوهان سرګن ترڅنګ د ننګرهار والی شاه محمود میخیل، د لغمان والی محمد اسف ننګ او پولیسګونو قومي مشرانو هم ګډون کړی وو.
دا ژوند رنگونه
رحیم کن
رحیم ګل څومره وخت کیږي پودر څخه؟
دا یو نیم وکاله کیږي.
کساره ته وکاله دی پودر ته مخکړه
یو دم هم داسې بس خپګان جګر خونی مشکل حالات بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغل داسې پودرین نه مې چې ولا سین لاندې ورننو زم خلکو سره داسې مردار قران سره کینم
هاي چیرته کینی
یا حالات داسې بس داسې ځای کې کینم زمون لوګر کې زیاتې دا سین غاړ سمندر دی بس داسې ښه پاک ځای وي صحیح ځای وي زما ځای اسکمه ما ډېر زیات ځان مې خوږیږي زړه مې خوږیږي لاسونه مې خوږیږي زړه مې ډېر زیات درد کوي
چې وینه څښې
وینه اسکمه
اوس هم څښې کنه
اوس هم دغه سورځې کېږي دغه
پیسې له کومه کوې پوډر ته
ولا پیسې بس کله کار وکړم کله بس روړ ته وایم
رور دی درکې
اور اور میرا
کار کیږي نه
نه هغه ته پته نه و چې دا فیل کې چې کله حالات کې خستو ما لا پیجاب می وارنګ کالی مو کول حالات کې چې زه خپل رور لیدم چې ولاته دوم رخصتوي دوم رمزیدار لک به ته سینیا एकदम داسې خراب شو زم نه پیدم چې تا ته ما پیسې در کول هر رنگ لباس به می درته کول هر رنگ به ګرځیدې څنګه ته एकदम داسې رنگ د تغییر وک داسې بدرنګ شو داسې حالات کې بیره پسې یاران دوستان واچو خپل را پسې ګرځیدل چې څنګه حساب کتاب دی چې وې کتل چې څه پناشو یو رزم داسې پټ کور کې ناستوم بس بیا می مشور را باندې پېښ چې ولاده دغه نشي تماشه کوي ولاده کار کوي بیا به نه را ته پیسې را کول نه به را ته ایس بیا می دغه کول دغه موټر شوی به می کول
موټر شوی کی دوره پیسې کړي چې پوډر په وخت
نه دروازه 300 وسالور سو
نو چې خوره دې 300 سو پوډر ورکولي
درې سالور سو په پوډر نه ورکول یو نیم سل په باندې په پوډر ورکول نو به می خرچه خوراک ټول پکور
کور ته چی وړل
ای سبا مم نو له
کور نه ویل چې چی راوړه
کور و را ته وسر وړه خو بس چې کور واره چې زما لا تک تک کله خبر شي چې دادا فل لري نو سبا را ته وی چې خپل عمل دین شي پورا کول کور ته باندې سر
څومره پیمانه په پوډر اوس
ډیر زیات ان دومره ستو ځوانای باندې تنګ ما
اول دې دا فکر نه وکړای
نه دومره پته پته لګی ته چې دا زه دومره زلی یا زما دومره خسته ویختو دومره خسته لکوما زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره لک لاهور په خور کې ډیر وخت ګرځیدلې ما فلا غزانی ته ګورم بس ډیر سخت خفګان بس د چانه خوخیګم چې پودر می شروع کړی د چانه خوخیګم
ازادي رادیو ته غوښتل هم ونیز خبرونه د ازادي اوریدونکو پروګرام تاسو ته خبرو
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه ژوندکي چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې له کبله شکایتونه لري پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتې سو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره و ورخو ترې به لاندې وقفه ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان د نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي په لوري سر کې غواړم دا و پوښتم تاسو په افغانستان کې د شونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره شونکو لرو
ډیره مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو څنګه اوریدل تاسو په افغانستان کې موږ دولک سلام لرمش چې د هغه د جملې څخه اڅوره زموږ استادان شتنا استادان دي ان له هغه شریه هرو مليونه د تاول څخه لري چې د دغه د جملې څخه د لري شریه 5 مليون زموږ د تاول کې ان جملې ته یا شتنا د تاول څخه او هنګار د موږ اصل سره شو دی لرو ټول افغانستان
بله د شون کو شمیر چې تاسو یاد کړ د دغه ز د کونکو لپاره یاد دغه شونځي ول لپاره بسنه کوي آیا کافی دی ورته د شمیر کنا ضرورت ست
نه نه دغه شمیر شونځي زوج اته پر نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شون کې ته البته رسمي بسنه کوي ضرورت لرو خو هغه بسونه چې مشتل مالی وزارت له خوا اخیستل کېږي چې دغه بسونه زموږ نیتمندې تکافور نه کوي او موږ او یا زره شون کې په ټول افغانستان کې اړتیا لرو خو موږ د خپل شون کې د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شون کې استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شون کې د قرارداري معلم په توګه هم مقدمه وو دغه جنوبي برنامه موږ ته مرسته کوي ترڅو چې دغه میروسمندې پوره شي.
آیا همدا پروګرام مو تر یو حده پورې موافق دی؟ یعنی کولی شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي؟
شکر دی، له شکر کلمه نه خو کولی چې دغه برنامه پنځوس کلمه او یا هم نور کلمه زموږ پوره وکړي.
مېرمن نزهت، تپن دغه پروګرام چې تاسو یادوي دا یو حل لار ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا د نیمګړتیا پوره کولی سي. د دې د دایمي حل لپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید هڅه برنامه وي چې د حکومت د رهبری څخه او د مالی وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. که چېرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله نیمندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او مرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو، موږ په ټول بحثونه، موږ په ټول مصاحبهګانو کې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړي دي. هغوی پاسخ دیدي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دی. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل شي، دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه
مشته اختصاص ورکړي. بله مېرمن نزهت، بلا شک چې تاسو ویل چې او یا زره ښوونکو ته ضرورت ده. دا یو لوی رقم دی او فکر نه کوي چې د دغه نیمګړتیا سره د ښوونځیو تعلیمي نصاب ډیر اغیزمن کیږي؟
بلا شک چې اغیزمن کیږي تعلیمي نصاب. موږ کمش برو دی برخه، اما موږ جنبی برنامه لرو او دغه برنامه د تطبیق په نتیجه کې موږ دغه مشکل تر یو حد پورې دغه ستونزه حل کړې ده. دغه موضوع تعلیمي تطبیق باندې خپله اغیزه لري. زموږ زده کوونکي په ځینو برخو کې در خورستان تا دین استیمو که استادارو تا یا شون که تا ارتیا لری خو موز دین جانبی برنامه هم لرو که در دخو برنامه در تدبیق لاری موز دخ مشکل حلو. در مثال پتوگه موز پراوان تعلیمی کال که به تدریس آموزی برنامه به تدبیق تر لاندی لرو که پدخ برنامه که موز شهیر استاد ربانی محصولین در دوائم تحصیلی کال که موجد معلم پا تو به موجد استخدامه اون. البته دقا معلمون تا که رضاکار معلمین دی موجد ماش نوست و خو حقوی که کاری تجربه زمینه و هم دارنگه د دې مشکل تر یو حد پورې هم کو او دغه ستونزه تر یو حد پورې د پای ته کېدو.
بله مېرمن نزهت، لکه چې تاسو مخکې یادونه وکړله، هغه ښوونکي چې فعلاً سته برحال دي پر خپلو پوستونو کې کار کوي په افغانستان په سطحه، داسې ویلی سي چې دوی ته کوم امتیازات ورکول کېږي په مجموع کې؟ یو شکایت سته چې دوی امتیازونه هغسې نه دي چې د دې اړتیاوې پوره کړی سي. د هغو معلمینو
رسمي حق ده هغوی ماشی موش ده هغوی ماش میاشتی پا میاشتی هغوی تورکو او همدارنگه هغوی اخبال قدم او بس تمالخی، یعنی ده هغوی قدم ده دوی کلونو ترمند ارتقا کوی او ده تنزو کلونو یا ده نس کلونو ترمند ده هغوی بس ارتقا کوی. سلی چه ده موش ده شون که قدم او بس ارتقا کوی نو
ده هغوی ماش که یو سه تغییرات او توپیر رو دی. یو مثال را کولی سی چه مثلا دو دوی ماشونه چون ردی او چون ارتقا کهی؟
دیو شون که ماش که چه ده شپدوم بست پنځم قدم کې استخدام کیږي شپږ زره افغانۍ د هغه معاش کیږي او کله چې دغه قدم وخلي په یو قدم کې د هغوی معاش د 250 افغانۍ نه تر 500 افغانۍ پورې د هغه ښوونکي معاش لوړیږي او کله چې د هغه بانک ته انتقال کوي د 100 افغانۍ او تر 200 افغانۍ او همدارنګه دغه شمیره لوړ کېږي د هغه معاش لوړیږي او کله چې نور درسونه او قدمونه واخلي د هغه په معاش کې
بله میرمن نزهت آیا فکر کوئ چې دغه مقدار معاش به وکولی سي د ښوونکو اړتیاوې پوره کړي؟
او خو نور امتیازونه هم دی ارڅخه د خدای څخه په څلور برخې کې یو برخې کې موږ غوښتل چې موږ د معلمینو معاش لوړ شي تاسو کوم چې د افغانستان حکومت یو تصمیم نیولی چې د افغانستان د ټول ملکي کرامتو کارکوونکو د هغوی معاش باید لوړ شي یو څه موږ غوښتل کېږي چې اولویت په مخ معلمینو ته ورکړل شي په دې برخه کې او بله موضوع چې موږ اڅو افغانۍ د خپلو معلمینو لپاره د رختومت کرایه غوښتنه کړي بله زموږ د طرحه بله بخش دا دی چې موږ غوښتل کېږي چې زموږ د ښوونکو لپاره
مننه کوم میرمن اسد زه غواړم په دې برخه کې د هغو دوستانو چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته خپل شکایتونه راستولې دي او د کوم امتیازاتو چې حکومت ورسره ژمنه کړې ده مګر هغه پوره سوي نه ده مثلا د دوی د کورونو یا د مځکو چې یو اساسي اړتیا ده په دې برخه کې دوی ستونزې لري غواړم د دوی ستونزې واوري بیا تاسو هغه ته جواب وست
السلام علیکم زمانو سلیم نور افغان معلم سلیم نور افغان د پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کیم زموږ په ولسوالۍ کې خو څه چې د پکتیا په سطحه ښوونکو ته نمرې نه دي توزیع شوي اول باید نمرې توزیع شي کومې وازه چې رئیس جمهور صاحب کړی دی وا هم په ځینې پاتې شوي ټوله کې پاتې راغلي دي که زموږ دغه پیغام تاسو ته خوانه مربوطه چارواکو ته مقاماتو ته ورسول شي ډېره مهرباني وي وسلام
بله مېرمن نو ساتره یو بل اوریدونکو به مروه خلوز کورته ستونز لري او پیغام لري بیا به تاسو ته راسو
زه محمد صادق شوونکې د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ یو شوونکې يم ولای ک پټول شاجي سرپناه دایلر ولای ک سین فن فایق کور ک تراتوي قسم خدای ک د سرپناه دایت ولای ک لرو شواړو فل سلام کور نن دلته فن فایق تراتو نن دلته فن فایق تراتو زره دا ته ځا خو هیڅ کوم چې مرشد استاد په سلو کې مشه نومرم ذکر کی کلار مو استاد او ټول نه پر ورونه یا غو استادان سر په نادای په ولای کلر کسم په خدای دا چې په کسم د توګه کسم سای کو کتلم سم پراتو سر په نادای په ولای کلر دلته ما دا خوښه چې مو سر په نادای راکړم تشکر
بله امیر من نزهت غوړم هم دوه ستونز ته په پام سره اگر چې موږ نور ستونز او شکایتونه هم لرو د خلکو څخه خو خدامو د بیلګه په توګه راوښتل په مجموع کې زموږ خلک د معلمینو د کم معاش کم امتیاز یا نه امتیازات شکایت کوي که څه هم تاسو مخکې خپل پروګرامونه تشریح کړل خو یو خبره دا باید وکړو چې ښوونکي په حقیقت کې تاسو ته بهتر معلومات دي چې د ټولنې نبض ورسره دی چې هغه ماشومان دي او دا ماشومان د سبب ورځې ټولنه جوړوي نو که چیرې دا ښوونکي په داسې شرایطو کې کار کوي چې انګیزه نه لري اقتصاد یې سم نه دی امتیاز یې سم نه دی امکانات یې تر نورو دولتي مامورینو یو څه کم دي نو په داسې حال کې چې په نورو نړۍ کې تر ټولو ډېره پاملرنه همدې ښوونکو ته کېږي تر هر چا ډیر امتیاز یا امکانات دوی ته ورکول کېږي ځکه ټولنه روزي دی بل اخره د سبا ورځي ماشومان د سبا راتلونکي روزي نو څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې له دغه ډول ستونزې سره سره د ژوندکو څخه د ښې روزنې تمه ولرو
د دې شته د شول کو د ماشونه او امکاناتو کمی زموږ په تاسیس کې خپل منفي اغېز لري خو موږ تعهد ورکړی دی او موږ د خپل تعهد د پلې کېدو لپاره موږ د حکومت تر رهبری کې د لوبي هم کړی دی او موږ لوبي تر اوسه پورې هم جریان لري تاسو په دې چې رئیس جمهور هم وعده کړو تاسو چې د معلمینو مارش سره لور شي موږ تلاش کوو او زموږ کوشش په دې برخه کې ډیره جدي توګه جریان لري تاسو چې موږ وکړو شو د خپل د لوی ملګري د زموږ معلمینو مارش سره لور شي او همدارنګه زموږ یو ورو پښتنه څنګه چې هغه څنګه لري دا موږ موږ دلته ډیره پاملرنه نه کوو هغه ورو وایم چې موږ د خپل ښوونکو مشکلات او ستونزو په اساسي توګه حلوو انشاءالله او موږ د هغوی مشکلات حسو او زموږ تاکید او ټینګار دا دی چې موږ په روان کال کې او په راتلونکي کلونو کې د خپل معلمینو لپاره سفیده نمده نه بلکه به هغوی لپاره یو آماده او جوره شوی اپارتمان هغوی که تخیمه و لازم موږ د پوهنې رهبری تعهد دی او موږ تلاش کوو او هڅه کوو ترڅو چې دغه تعهد موږ په اساسي توګه تطبیق کړو او زموږ د ښوونکي ستونزه د بېسرپناهۍ له بابت څخه یو څه حل شي. زه باید ووایم چې په تېرو کلونو کې موږ نوي سره سفیده نمرګانې د خپلو معلمینو لپاره توضیح کړي دي د افغانستان په ټولو ولایتو کې. خو موږ په دې برخه کې د خپلو معلمینو څخه موږ شکایت ترلاسه کړم چې د هغو سفیدو نمرو هغوی مشکل او هغوی ستونزه نشي کولی چې حل وکړي او هغوی نشي کولی چې د خپل د مشت د کمښت له کبله په هغو سفیدو نمرو باندې خانه یا سرپناه خپل ځان ته چمتو کړي. نو ځکه موږ تصمیم ونیو چې د خپلو معلمینو د خپل ښوونکو لپاره یو آماده او جوړ شوی اپارتمانونه د هغوی د کار د محل سره نږدې هغوی ته آماده کړو او د بلند مدت اسکاس له لورې هغوی ته توضیح کړو تر څو چې د هغوی د بېسرپناهۍ ستونزه په اساسي توګه حل شي.
بله، او یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا به خپل سوالونه ختم کړو. په دې سره
السلام علیکم. نو ځان د ننګرهار ولایت څه دې ډول سوالې چې دې کې راشي او د سمرخېلو ترمنځ موږ راځي دلته د سمرخېلو علي لیسې سماره د ترکیزي د مخامخ دلته د معلمان خو د کوونکو څخه کې کنا او نور سامان خورچ غواړي زموږ کامیابو په بوله کې په دغه باندې ورجاړي قبل معلمان فیسبوک او په خوبو مصروف کې بچو ته زموږ زګړه نه کوي وزارت یې معرفت نه مخېله کیږي چې دغه معلمان د دې ځینې تبدیل ګلری کې او حیات راولېږي چې زموږ سرنوي فرانسین کې اندغه ماشومان پر مخ وړي چې لکه چې دغه وزارت ماري چې کوم مشران دي ازادي راډو سره دي ملمانی کې او دلته دي موږ سره دي تاسوګه حل شي. سلام.
بله مېرمن نزهت، دا هم فکر کوم البته زما په نظر د هغو امکاناتو یا د نه امتیازو نتیجه ده چې ښوونکي دې ته مجبور کیږي چې باید له زده کوونکو څخه پیسې واخلي یا رشوت واخلي چې دا پخپله فساد لپاره زمینه برابرول دي، حال دا چې دولت هڅه کوي چې د فساد مخه ونیسي. تاسو دغه سي خبرونه او داسې راپورونه تاییدوي یا نظرات ستاسو؟
ولې نظرات ستاسو؟ بله، زموږ نظارت اعضا زموږ د ټول تعلیمي خمسګانو په چوکات کې فعال دي. هغوی خپله نظارت ترسره کوي خو موږ له خپل شخروندۍ څخه دغه خو خپله مرسته کوي ترڅو چې کله چې هغوی دغه موارد په سترګې کې ګوري او په هغه موارد کې یا د فساد په موارد کې اسناد او شواهد لري، دغه اسناد او شواهد موږ ته وړاندې کړي او یا هم زموږ د تعلیمي نظارت اعضا سره شریک کړي. زموږ د تعلیمي نظارت اعضا مسؤول دي او مکلف دي ترڅو چې د ښوونکو څخه او هم د مکاتبو څخه د مدیرانو څخه د هغوی د کار څخه د هغوی د تدریس څخه نظارت وکړي او دغه نظارتي راپور د پوهنې ریاستونو سره شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت چې زموږ بلنه مو منل، د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو جواب کړل. کور ودان.
سلامت اوسئ. سلامت، مننه تاسو او د تاسو ګران اوریدونکو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو زموږ خبرونه هم دومره و هیله ده چې تاسو هم اوریدلې وي، او موږ کوشش کوو چې په دې خبرونه کې ستاسې ستونزې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوو. نو په نورو خبرونو کې به ستاسې نورې ستونزې هم راواخلو، او له اړوندو مسؤلینو سره به خبرې او بحث ورباندې وکړو. خدای دې وکړي چې دغه مشکلات مو حل سي. د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار تای روشن همکاري سره کوي. مننه ځینې کوم، او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادو
ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.